The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګول ورځ 2018 کال د جنوري د میاشتې 13 نیټه ده. پاکستان کې وخت شوه دی د شپې 10، په افغانستان کې دی د شپې 9 نیمې، په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دی. د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه ارباب محمود
هر کله وایو. په دې خبرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمو موضوعاتو باندې تفصیلي ریپورتونه وړاندې کوو. خو لاول غوښ شي چې د نن د ورځې مهمو موضوعات څه دي.
لومړی خبره چې د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیشن د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټه ته ویلي، تیر کال په کوټه کې د ترهګرو په حمله کې د شپېتو نه د زیات وکیلانو وژنه د استخباراتي ادارو ناکامي ده.
او په دې موضوع به هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو چې د پاکستان په سینیټ کې نن د پاکستان د نننه بې کوره شوي خلکو سره د مرستو په لار کې په ځنډ باندې اندېښنې ښودلې شوې دي. غړو ته حکومت ته ویلي دي چې د بهر ملکونو نه او نورو ادارو نه د بې کوره شوي خلکو سره مرستو دپاره 168 میلیونه ډالره حکومت ته ورکړی شوي وي چې دغه کډوالو ته نه دي رسېدلي.
او پاکستان کې سرشمېرنې د اتل سکال د زند روستو کیږي. خو د پښتونخوا سیاسي مشرانو یره سرګند کړي چې راتلونکي سرشمیرنه کې د پښتنو د شمیر کمولو پلان حکومت لري. رپورټونه وایي د پښتونخوا او قبایلي سیمو راجم شوي معلوماتو شمیرنه به په اسلام آباد کې کیږي.
دا د دین علاوه په یو شمیر نورو مهمه موضوعاتو به هم تاسو نن خبرو. موږ سره اوسئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه پکې ډیوا ریډیو سره اوسه. تاسو ته یو شمېر رپورټونه درکو چې د امریکا په د صدر ډونالد ترامپ د انتخاب وروسته څوکې سوګن پورته کېدو وروسته د کابینې د کسانو تصدیق پخلی یا کنفرمیشن چې ورته په انګریزه کې ویل کیږي د هغه څه صورت حال دغه تفصیل به هم تاسو سره شریکو. او دغه سه په پاکستان کې ځنی خلک اوس هم په غارونو کې اوسي، دوی د خوشاله نه اوسي او د مجبورې نه اوسي. دغه رپورټونه په خبرونه کې لرو. خړومبه ستاسو پام راګرځو چې څنګه سرټکو کې تاسو ووریدل د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې ته نن ویلي چې تیر کال په کوټه کې د ترهګرو په حمله کې د شپېتو نه د زیاتو وکیلانو وژنه د استخباراتو د ادارو ناکامي ده. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبريال پیر ولایت اشاره کوي.
علی نواز چوہان ویلی چې کوټه هسپتال کې ترهګرو د حمله لپاره هم هغه طریقې کار خپل کړو څنګه چې د دین اړوند کوټه کې هزارو ورولې خلک په نخ کولو لپاره به کارول کېدلو. خو د دې باوجود امنیتی ادارو د کوټه هسپتال او په کوټه کې د پولیس په تربیتی مرکز شوی بریدونو مخاوني نیولې شولې. نوموړي ویلی چې د کوټه هسپتال د شتګر د حمله سمدستي پس عیني شاهدینو په دغه موقع او داسې تن هم لیدلو چا چې د دغه بده پیخي ویډیو جوړوله. او د زیاته کړې چې داسې اطلاعات هم دي چې دغه گرفتار کړی شو خو تر اوسه پورې دغه نیول شوی تن تحقیقات په حق له اړوند حکومتي ادارې سنوایي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي ګوند سره تعلق لرونکي د قائمه کمیټې غړي صاحبزاده یعقوب وایي چې علي نواز چوهان د دوی پړوان د کوټه هسپتال کې د نیمګړي حفاظتي انتظاماتو اعتراف کړی دی. او دا چې د دوی کمیټې د بشري حقوقو حکومتي ادارې مشر ته د کوټه هسپتال چودنه کې نااهل ذمہوار عناصر په نخ کولو لپاره 15 ورځو کې د نن خپل رپورت تیارولو هدایت کړی دی.
چیرا آغشان سیکیورٹی چی سنگا پکار دا او پر او عدالتی احاطه کی پکار دا یا دا عدالت دن اندرونی تورمانی چی سنگا سیکیورٹی پکار دا نو داسی معلومی کی چی آغشان سیکیورٹی التی نو داسی معلومی یا خبر معلومی دا خدا پر رپورٹ کی بیا ڈیٹیل داشتی انشاءاللہ.
د قومي اسمبلی قائمه کمیټې غړو په وروستو کې په کوټه کې رامنځته شوې د ترهګرۍ د بدو پیښو په سر په اړوند حکومتي ادارو سخت ټکونه کړي دي. او کمیټې د بلوچستان ستر انتظامی چیف سیکرټري کولو سفارش هم کړې دي. تیر کال کوټه هسپتال کې د ملکی تاریخ د دهشتګردۍ بدترینه پیښه کې د اویاو نه زیات وکیلان مړو په لویه شمېره کې جوبل شوي وو. او د دغه پیښې سمدستي پس د ایالت اعلی وزیر د دې ذمہ وار د هند استخباراتي ادارې را ګرځولې وه. خو بیا په مرکز کې په حکومت امنیتی اتحاد کې شامل جمعیت علما اسلام فیډلې او پښتونخوا ملی عوامي ګوند مشرانو د دغه بد پیښې په ترڅ کې ملکی استخباراتي ادارو په کردار سخت نیوکې کړې وې او د دې پیښې د پلټنو لپاره جوړ د سترې محکمې جسټس قاضي فایز عیسی کمیشن هم په خپل رپورټ کې د ترهګرې په ضد حکومتي تګلاره باندې سخت ټکونه کړي دي او اوس په حکومتي کچ د بشري حقوقو کمیشن مشر هم په دې اړه د حکومتي ادارو د نااهلو اعتراف کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
گران اردن کے تاسو رپورٹ وار دل چې د پاکستان د بشری حقوقو ملی کمیشن ویلی چې کوټه کې پیښه کم رامنځته شوې وه هغه د حکومتي استخباراتي ادارو ناکامي وه. دغه تفصیلي رپورټ مو واورېدل. د دې نه مخکې کوټه کمیشن چې د یو قاضي په مشرۍ کې جوړ شوی و، دغه کمیشن هم د حکومت باندې نیوکې کړې وې او ویلي وو چې ملي یا قومي ادارو کې یووالی نه په نظر نه راځي.
ارباب صاحب، دا خو رپورٹ اوریدونکو ته او کتونکو ته مونږ وړاندې کوو، خو اوس په دې باندې څېړنه هم مونږ غواړو چې زموږ همکار ویروس خان صاحب مونږ سره په دې وخت کې سټوډیوز کې موجود دی، هغوی نه د هغوی نظر واخلو، د یو څېړنکار په نظر باندې هغوی دې ته څنګه ګوري. په خیر راغلی ویروس خان صاحب. تاسو دا رپورٹ واورېدو، نن د پاکستان په سینټ کې دا خبره شوې ده، څه به پیوایي؟
نو کده دې رپورٹ او د کمیشن چې کوم معلومات جمع کړی دی او داغه تجزیه کوي، هغه تجزیه ده چې هغه وای د سکیورټی فیلیر دی. نو سکیورټی فیلیر مطلب دی چې کومې استخباراتي ادارې دي هغه ناکام شوې دي چې د دې مخنیوي کړی وي. خو د دې مخکې کوم د کمیشنو پر رپورټونو خبره وکړو، د پاکستان د ماتېدو سره سم د حمود رحمان کمیشن رپورټ ته تر اوسه پورې هم عدالت وایي هم خلک وایي اس داغه جزئیات خلکو سره نه دي شریک کړي. بیا ور پسې به واخلو بل غټ په اسامه بن لادن کمیشن واخلو، هغه هم دغه زمواري ورواړه ولې چې فیلیر دی دغه د استخباراتي ادارو، ځکه چې په چاونه کې په پټ آباد کې شپږ کاله اووه کاله یو سړی اوسیږي. نو یا خو هغه څنګه چې امریکایانو هغه چارواکو ویل چې یا خو د دې فیلیر دی ناکامي ده او یا سره د دوی لاس دی، نو هغه رپورټ ته چې وګوري سره هغه هم دغه نتیجه دغه ده. بیا د پېښور د اپ ایس پېښور شو او تر ننه پورې د هغې ماشومان او مور پلار چې کوم دي په سړکونو دي، هغه غواړي چې موږ یو جوډیشل کمیشن جوړ کړي، هغې ته هغه نه جوړوي، ځکه کېدلی شي دا د آرمي پبلک سکول دی، نیغ په نیغه د آرمي پبلک سکول سره، ځکه چې زمواري ټوله نیغ په نیغه راځي، هغې ته هغه کمیشن نه پرېږدي. پاتې شو دا د کوټې خبره چې کومه ده، په دې کې هم دغه پلټنې وشوې او کمیشن کېناست او تحقیقات یې وکړل او زمواري کې خوده. خو خبره داره چې په پاکستان کې دومره اخلاقي جرأت په سیاسي حکومتونو کې نشته. کچری دا د فیلیر دی اومنی، کمیشن رپورٹ راړو، نو پکار د چې د نواز شریف ګورنمنت په دې فیصله وکي. خا د نواز شریف خپل سوکې ک هغه نه پریک دی په دې باندې لوی پیخه ده. خو زه انټیری منیسټر چې کوم دی دغه د ټولو اکټیو متحرک منیسټر دی او ځان ډیر کمپیټنټ حسابي او چې کله وینا کوي نو ډیر په اعتماد سره لګي. پکار د چې هغه اخلاقی ذمہواری واخلي او استعفا وکړي، خپل فکر هغه هم نشته. نو دغه شانتي کمیشن به جوړ شي، د هغه به ذمہواری چا چې جوړیږي هغه به په هغه باندې ورواړي، خو دغه بیا جرأت نشته. نو ځکه خو کمیشن جوړ شي رپورټ راشي، او که کمیشن نشي جوړ لکه د څنګه د اپ ایس ماشومان د مور پلار چې غوښتنه ده،
د پاکستان حکومت له خوا لکه تاسو چې د داخله وزارت خبره وکړه، هغه خو سمدستي دا رپورت راتلو نه پس دا خبره رد کړې و چې دا مطلب یو قسم له تعصب دی د دوی پر ضد باندې، کنه د پدې رپورت کې حقایق چې کم دي هغه نه دی بیان کړی شوی. اوس په سینټ کې او بیا د قائمه کمیټې چې کم د انساني حقوقو د پاره د هغوی بیا بیا پدې باندې غږ پورته کوي، نو آیا حکومت له خوا تاسو ګورئ چې بیا به پدې کې څه جواب مخې ته راشي، هغه بس متحرک تاسو تخکاره شي چې اصل حقایق معلوم کی؟
د د حکومت ټول هغه چې کومه ده کنه انحصار بوته وایو هغه په استخباراتي ادارو باندې استخباراتي ادارې ستا یو نظر لري متحرک وي کمپیټنٹ وي نو هغه یوازې دا نه چې داسې پیښو مخنیوی کوي بلکې بیا د دې چې کوم هغه زیلې چېرته رسیږي هغه حکومت ته خلکو ته هغه مخته راوړي. نو استخباراتي ادارې په خپله په دې کې ناکامه شوي دي. استخباراتي ادارې به رپورټ جوړوي او د حکومت ته لیږي نو د ځان خلاف به څوک رپورټ جوړ کړي. البته د دې استخباراتي ادارو یو کمپیټنس او یو تکړه والی چې دی هغه دا دی چې په دغه ملک کې کوم خلک د دې خپله نه دي خوښ د دوی درې مفکورې سره نه ځي هغه خلکو ته یو آزاد سوچ ورکوي خلکو ته رښتیا وایي د رښتیا ویلو خبره کوي. لکه مثال به د دې بلاګرز والو مثال به د داسې نورو هغه خلکو والو چې هغه د ریاست د دغې دروغ مفکورې سره نه ځي د دې استخباراتي ادارو چې کوم پالیسیانې جوړ کړي فیصلې کوي د هغې سره سم نه ځي هغې سره نظر یو نه دی هغوی ته ډېر تکړه دي د هغوی ټلیفون تم نه شي پټې دی د هغوی ویب پاڼه تم نه شي پټې دی د هغوی هغوی تم کوم په پټ ځای کې نه شي پټې دی. نو تر څو چې د ریاست فیصلې دغسې وي د ریاست پالیسیانې چې کوم وي هغه په ځای د دې چا د پارلیمان وي د پارلیمان په ځای هغه د استخباراتي ادارو سره وي دغه چې کوم د ملک حال دی د دې خلکو حال دی دغه به روان وي کېږي به پیښې به هم دغه شان راځي ځکه چې دغه خلک چې کوم دي دی ته ګډ بیډ کې چې دا کوم خلک ترې تقسیم کړي دي ښه او بد په لویه کې د دې ټولو ایجنډا یو ده وی به په خپل سطح به اختلافونه د نظر وي په لویه کې د دوی ایجنډا یو ده نو که یو ته دی ښه وي او بل ته بد وي نو هغه بد چې د کوم ښه دی دغه سره خپل اړیکې لري د هغه په ذریعه باندې خپل کار بیا هم ایستلی شي نتیجه دا چې تر څو پورې پارلیمان ته د پارلیمان چونکه منتخب اداره ده د دې ملک هغه ته د فیصلو اختیار نه وي هغه ته د پالیسیانو جوړولو هغه چې کوم داغي کار ده د حکومت بیا چلولو داغي عملي کولو دغه اختیار ورته نه ورکړل شوی نو هم دغه ګډوډي برواني ځکه چې ادارې حکومت ته دغه نه دي کنه جواب ده پارلیمان دی او پارلیمان به اختیار دی
ډیر مننه پروسه تاسو راغلی.
ران اوریدونکو تاسو د بیروس خان صاحب سیړنه ورده چې پاکستان کې کمیشنونه جوړیږي خو بیا دغه کمیشنونه پر رپورټونو باندې عمل نه کیږي. اوس یو بل رپورټ تاسو پام راکړو دا غي نمخ کې وایم چې د پښتونخوا مشرانو اندېښنې سرګندې کړې دي وای چې د پنجاب کې سرشمیرنه کیږي نو شمیر به په لاهور کې کیږي خو پښتونخوا او قبایلي سیمو کې کیږي نو په خبر کې به دغه سرشمیرنه راجم شوی معلومات په اسلام آباد کې بیا داغه نتیجه را وباسي او دغه فیصله کیږي دی دا ير لري چې دوی کې به د پښتنو شمیر راکم کړی شي ځکه چې وسایلو کې به دیتا کومه برخه ورکول کیږي. دغه رپورت په تاسو ته وړاندې کوو خو داغه مخ کې د سنت یو کمیټه هغه هم اندېښنې سرګندې کړې دي هغه وایي چې د قبایلي سیمو لپاره نړیوال امداد حکومت په قبایلي سیمو کې او د قبایلي سیمو بیکور خلکو سره د پمرستو باندې نه لګوي. په دې حقله نور تفصیل د اسلام آباد نه اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکړي.
د محرومه طبقو لپاره سینټ قائمه کمیټې غونډه نن شوې ده او د کمیټې مشر سینیټر نثار محمد خان چې تعلق یې واکمن مسلم لیگ سره دی هغوی قبایلي سیمونه بې کوره شوې خلکو په حقله بې غوري ښودلو باندې په حکومت سخت تنقید کړی دی. سینیټر نثار محمد خان وینا وه چې 50,000 خاندانونه قبایلي سیمونه اوس هم بې کوره دي خو حکومت د هغوی لپاره هیڅ هم نه کوي او عربونو روپو امداد یې د دوی په نوم اغستې دی. د سرحداتو وزارت سکرتر د کمیټې ته ویلي دي 2,36,000 بې کوره شوي خاندانونه رجسټرډ دي او په دې کې 2,01,000 بیرته خپلو کورونو ته تللي دي. دوی زیاته کړې ده هر یو داسې تلونکي خاندان ته 2,000 روپو امداد حکومت کړی دی. دغه شان د چا کور عملیاتو کې مکمل تباه شوی دی هغوی ته 3,00,000 او د چا لږ تباه وو هغوی ته 1,06,000 روپو امداد ورکړی شوی دی. د سفران وزارت سکرتر وینا ده قبایلي سیمو کې پوځي عملیاتو له وجې 2,00,000 خاندانونه افغانستان ته هم تللي دي. دوی کمیټې ته ویلي دي نړۍ لخوا د بې کوره شوي خلکو بحالې لپاره پاکستان ته یو سل شپږ شپېته میلیونه ډالر امداد میلاو شوی دی. دې کې دریش میلیونه ډالر امریکې، پنځه اویا میلیونه ډالر نړیوال بینک، نولس میلیونه جاپان، پنځلس میلیونه جرمنی او لس میلیونه ډالر امداد چین ورکړی دی. د سکرتر دا هم وینا وه چې عملیاتو په نتیجه اکثر له سیمې د ترخګرو نه صفا شوي دي، خو د شاوال او شادی خیل سیمه اوس هم لا صفا نه ده، ځکه ډېر بې کوره خاندانونه تر اوسه واپس نه دي تللي. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
په قبایلی سیمو کې د آپریشن ضربې اسب نه پس شمالي وزیرستان ته د خلکو د بیا واپسۍ سلسله په مزه مزه روانه ده، او په دغه خلکو کې هغه کروندګر هم شامل دي چې په شمالي وزیرستان کې به خپلې ځمکې وي، هلته کې به زمینداری کوله. خو دغه زمینداران وسوای چې دوی ته مشکلات دي خپلې ځمکې بیا آبادولو کې. د دې وجه دا ده چې حکومت په شمالي وزیرستان کې په سرو باندې پابندي لګولې ده، سری وس نه پیدا کیږي هلته کې. د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیتنی د یو زمیدار چې شمالي وزیرستان ته واپس لاله دی، نعمت الله، د هغه سره مرکه کړې ده. په دغه ویډیو ریپورت کې تاسو ته خایو.
ځوانه، تر ټولو اول خپل نوم راته وایه.
ما نعمت الله.
نعمت الله صاحب، دا کوم ځای ده؟
دا امزونیش نخوړه.
امزونیش نخوړه، میرانشاه.
میرانشاه.
اوهو، عملیات ورسته واپس خپل علاقې ته راغلی؟
عملیات ورسته خپل علاقې ته راغلی.
دا گرین هاوس یا تاسو کوم لګولای د زراعت په حوالہ باندې په خپل مل لګولای دا؟
جی نه، دا دا حکومت دا لګولای دا. څه څومره دا؟
دا څه شي دلش کی ته ماته واځي کولای سي؟
جی دا ټماټر دی. ټماټر دی، دا موسم سرا سبزی چې لکه سردی موسم کې دا مونږ ته لا چر اکړل لګولې مې ټماټر دی پکې په دا کې غونډ.
دا مزکه اوس آباد شوی دی کله اپریشن اول آباد دی؟
دا خو اول آباد وی، خو آپریشن نه بعد لکه آپریشن دوران کې بتی وی دا سه او سد مونږ چراغ للی او ټریکټر را ته په گاډه کړل او تخمونه را کړل، غنم او تخمونه دل دال یې را کړل چې دا وکړي.
څومره پیداوار کې دی زینا؟
او پیداوار خو پاتہ لګیږي ورسته چې څومره پیداوار وایي، خو اوس پاتہ نه لګیږي.
اپریشن نه مخته تاوی چې د ځمکه آباد او ټماټر دی پکې؟
نو مخکې ډېر آباد دی، دا خو دا ټماټر به وي چې مونږ به دې نه دا غنیم هم ځکه مې کارالي او کام مې کارالي او دوه درې لاکې ټماټر مې به ناستل. دا سه ټرکونه شپې هم زړې نه خالي به شپې راته ټرکونه تلل بنو ته
دوه درې لک روپۍ به تا پکې کولې. دا به څوره ځمکه چې تا پر ټماټر کړلی وو؟
دا به جی دوه پنځه کرناله سی به وي.
پنځو کرنلونه به تا درې لک روپۍ وباسلې د کال؟
د کال نه، د ګرمۍ موسم.
ګرمۍ موسم دا ځمکه چې اوس آبادکاري روانه ده په علاقې چې بیا تاسو سره حکومت په دې چې مرسته څومره کړې ده لکه کدار ته ووایي؟
اوس دا گرین هاوس دا چې کوم دا حکومت را ته جوړ کړلو او د ته تخمونه ټماټر تخم یې را کړلو حکومت جی، دا دا غنم و برای را کړلې په ارشن ختی باندې وایو برای غنم چې چا سوم رمزکا و همزکی په غا باندې ورکول دالې ورکړلو.
خلک په مکمل ته وردل تر واپس سوی دي؟
جی مکمل راغلل.
نور څوره په کار دي؟
په کار دي، دا دا چې زونه چې کوم دي دا په کار دي، او نور چې څومره تخمونه راځي او د موسم سره او دوايي په کار دي، دا واخه ده دې دې پر لکه وخه ډیر ده، دې دې پر دوايي په کار دي او دا څه کارونه او چیزونه خو ډیر چیزونه په کار دي.
دا پولټری فارم وینو، چرګان ساتي؟
دې کې چرګان ساتي جی.
څومره چرګان دې ساتلې دي؟
اوس حکومت 2500 راته چولې وي. دې کې امداد را سره وکړو، پورا پورا امداد را سره وکړو. ما خپل 3000 ورته چول، اوس یخنی ډیره ده، دې غن الله کی اوس په ای باندې لګیا.
نو سرګانو چې ما اسراف را وته درته؟
جی وته لا، او یا خو پته لګی نه حساب به اکړای نه ده. خو بشي
نور خلکو ته بچ داس ویل غواړي چې آیا په داسې کاروبار باندې لاس پوری کی؟
جی وای بار بار دغه خبره کوچه دغه د پته ولګیږي د ټماټر دغه غواړي دغه
لکه ته څه فکر لرې چې دا تاسو اقتصادي لیول څومره راپورته کی؟
جی دا خو سیزن دا چې ټماټر ګران وی نو آمدن یې ډیر دی چې ټماټر تاو کاوی خو آمدن به کم وی.
دیو راډیو د لارې ته تمامه دنیا اوري اتا په جواب باندې ډیر خلک پیږي.
جی
تیر شوی وختونو کې د شنې خوړې نوم ډیر بد راغلی وو.
جی
دسه وو
وی با خو مونږ ته دلته
اوس لدې ځنه تاسو دنیا ته یا د نور خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي چې د اپریشن وروسته اوس په دې ځای کې ژوند څنګه ده؟
ډیر ښه ده. شنې خوړې غاده لکه بو پورا امن ده. امن امنات
ډیره مهرباني چې تاسو وایس اف امریکا ډیو راډیو او ټی وی سره خبرې وکړې. مهرباني.
ران اردن کے تاثر دا عدنان بیٹنی چکم د شماری وزیرستان یو کس سره یو ذمہ دار سره خبرې اترې کولې. حکومت هغوی ته خبره کوله چې حکومت ورته سره ورکړی وه او تخمونه ورته ورکړی وو. بیا گرین هاوس ورته جوړ کړی وو. دغسې چرګانو فارم پولٹری فارم جوړولو کې هم ورسره مرستې کړې وې. د قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو خبره هم د دې سره تړلې ده. قبایلی سیمو کې د وزیر اعظم کم چې مشر ټاکلو سرتاج عزیز د بارنو چارو سلاحکار دی هغه قبایلی سیمو سفر کړی وو او وایي چې ټول قبایلی سیمې اصلاحات غواړي، اف سی آر ختمول غواړي او پښتونخوا سره شاملېدل غواړي. خو جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دریس را مخې ته شو او هغې وویل چې په قبایلی سیمو کې دی په دې حق لباندې ریفرنډم وشي. خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان په اسلام آباد کې یو غونډه کړې ده. د دغې غونډې تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین راکوي.
اسلام آباد پریس کلب کې د ګل پروز د ګوند د پارلیمان د غړو او د فاټا څخه تعلق لرونکو سینیټرانو سره د یو ګډ خبري کانفرنس په محل د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی وینا وه. که د قبایلي سیمو جغرافیایي جوړښت ته وکتل شي نو د برنه دا د ډیورنډ په کرخه پرته ده او خي اړخته د خیبر پښتونخوا ایالت سره تړلې ده او ګس اړخته د بلوچستان د پښتون علاقې سره پی وستا او گو پا قبائلی سیمو کی مثبت یا منفی کم هم عمل کی گی نو دا هغه اغیزه با نیخ پا نیغ پا افغانستان خیبر پختونخوا او دا بلوچستان پا پختون بل پریوزی.
تو ہم اس سے لاغرض نہیں رہ سکتے. ہم چاہتے ہیں، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں پاورز دوز بھی جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل سر آنکھوں پہ آپ اصلاحات کریں بٹ ود دی کنسنٹ اینڈ دی اپروول آف دی پیپل آف پاٹا.
هغه وای مونږ په فاټا کې د یو عمل نه هم ناغرزه نشو پاتې کېدی او غواړو چې دغلته اصلاحات دی د هغه ځای د اولس په مرزه او خوخه وشي. خاغلی محمود خان اچکزی په خپل خبری کانفرنس کې هغه طریقې کار په ګوته نکړو د کم لاندې چې هغه د قبایلی سیمو د اولس د خوخه مطابق اصلاحات راوستل غواړي. خو زیاته کړه چې په دې حق لبه د رواني میاشتې په یو دیرشمه نیټه یو جرګه یا کانفرنس کیږي کم کې به چې د فاټا اولس او نمائندگان گڈن کوي.
یعنی اس غلط انداز میں خیر کا کام منفی انداز میں کرنا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، یہ انتہائی دکھ کی بات. یعنی کوئی نہیں کہتا فاٹا کا کوئی فرد کا فاٹا کا کوئی رہنے والا نہیں کہتا کہ ایف سی آر ختم نہ ہو. فاٹا کا کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ نہیں کہتا کہ وہاں جمہوری اصلاحات نہ ہو. فاٹا کا کوئی وہ نہیں کہتا کہ وہاں 21ویں صدی کے تقاضوں کے مطابق سکولز، کالجز، یونیورسٹیاں نہ ہوں.
هغه وای په غلط انداز کې د یو خیر کار په منفی ډول کول او خلکو ته ستغې سپورې ویل د خفګان خبره ده. د فاټا یو فرد هم نه وایي چې دغلته د اف سی آر قانون دی ختم نشي یا دغلته جمهوري اصلاحات دی و نشي یا جدید کالجونه او یونیورسټیانې دی پرا نه نستل شي. خو خبره دا ده چې اوس هلته اصلاحات کیږي نو په ګنټو کې دننه یو سو بیوروکریټ د دغه ځای دوره کوي او بیا د اصلاحاتو یو کتاب جوړوي. داسې نه دي کېدل پکار. د فاټا اولس ته به دا احساس ورکول وي چې دغه سیمه ستاسو ده او ستاسو په خوښه به فیصلې کیږي. ښکاره دي وي چې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو دپاره ټاکلې کمیټې خپل اصلاحاتي رپورټ کې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو یا هغې ته د ځان له صوبې حیثیت ورکولو یا په خپل حال کې د ساتلو وړاندیزونه کړي او تمه ده چې مرکزي کابینه به په راتلونکي غونډه کې د کمیټې دغه اصلاحاتي وړاندیزونه منظور کړي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
نن په خیبر پختونخوا کې او پټوله پختنه سیمه کې د امن د پاره باچا خان ایجوکیشن ټرست او عوامي نېشنل پارټي یو امن لاریون راوستي وو. د عوامي نېشنل پارټي میا افتخار حسین وای د باچا خان په فلسفه باندې د عمل کولو سره په سیمه کې امن راتلی شي. تفصیل راکئ په یو ویډیو رپورت کې مدثر شاه.
گران اور عید القدل تک عوامی نیشنل گنا و باچا خان ایجوکیشن ٹرسٹ پہ شریک بند یو امن لاجن راجوڑ کڑے دے رازئی چ باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ڈائریکٹر ڈاکٹر خادم حسین سرا پدی اکلا بنی خبر کچ د دے امن لاجن بنیادی مقصد سدے
مونږ داسې وکړې شو چې د دې ریاست او د سیمې نور ریاستونو ته دا خبر واضح کړې شو چې په مینا او د اقتصادي ترقۍ د پاره خپل میدان مخ ته بوزي.
کتون کو دا وخت مونږ سره دا عوامي نېشنل ګوند عمومي سکتر میا افتخار حسین صاحب موجود دی. راځي چې دې سره خبرې وکړو.
او نن د خدای په فضل سره خلکو ته دا احساس شوی دی، خاص کر زموږ ریجن کې چې کوم چینجز را روان دي ریپرډلی، لکه روس چې کوم دی نو هغه د پاکستان او د چین سره چې کوم میټینګ وکړو نو هغه یو چې مونږ د افغانستان روغه کو خو افغانستان پکې نو، نو دا داسې یو خبره ده چې دا نور مشکل پیدا کوي، عدم اعتماد پیدا کوي. مونږ وایو چې د افغانستان او د پاکستان اعتماد په خپلو کې وي نو امن به وي، چې دې اعتماد نه نو امن بني. نو مونږ دا یاداش ورکو چې پاکستان او افغانستان اندرونی او خارجه پالیسۍ د ملک په مفادو کې جوړې کی او د دې د غټو طاقتونو لپاره پالیسۍ نه جوړې بلکې د خپل ریجن او د امن لپاره جوړ کی. ګینی 15 دیش کال مونږ وینه تویشو او د سلويختو کال دا غینه زیاته چې کوم دې وینې امکان
قدرمنو کتونکو دا وخت مونږ سره د عوامي نېشنل ګوند یو فعال او د مرکزی اسمبلی پخوانی غړی جمیله بیبی موجوده ده. راځي چې د سره خبرو سوای تاسو دلته کې نه پم روان دي مطمئنی
دا سیده جی چې دا واقعیت چې کیږي کنه کدا کم هم شو خود دې جړې چې رشتہ دې جړې په پالیسو کې دي نو پالیسې چې تر سو نه بدلې مکمل د خو بد او د داعش او د طالبانو نو دا خود 15 کال مونږ دې خبرو خوړو اوس دا نوې گیم چې روان دي نو دې په نتیجه کې راتلون کې سلويخ کال مونږ زمونږ ژوندونه به تباشي نو ښکاره خو په الحال ماته رڼا نخ کاری خو تر سو چې دا مونږ پښتانه په دې خبره پوي نه دي بابا د امن په فلسفه باندې پوي نه دي نو څوک د دنیا ک روس راشي ک چین راشي ک امریکا مونږ نه شي بچ کولې. مونږ ته بنیادی تور باندې د باچا خان د امن د فلسفه ضرورت دی چې مونږ د دې تیرو نزان رو بس.
ډیره مننه جمیله بیبی. لکه څنګه چې تاسو قتل دا لا جون د پیښور پرېس کلب نه شروع شو او دلته کې په گورنر هاوس باندې ختم شو او دای وای چې دغه شان لارونه بدای نور هم جوړی ترسو په پوره سیمه کې امن راشي. د خپل همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو ټي وی پیښور.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه په ویب پاڼه باندې نیخ پنیغه اوریدل شي. دغه شان تاسو په فیسبوک باندې د ډیوا رادیو چې څومره ویډیوګانې دي دا تاسو نیخ پنیغه په فیسبوک باندې کتلی هم شو نه یوازې کتلی شیخ په لرای په هم د ډیوا رادیو د ډیوا رادیو نور اوریدونکو سره او کتونکو سره شریکول هم شي. اوس پر شو بل اړخته چې د پاکستان د زمک له حاصل ټول غټه صبح او چرته چې د ډېر مدیر هسه کډکیچ روان دي د پاکستان امنیتی ادارې وای چې دوی د بیلتون خوخو یا د ورانکارو په خلاف دغلت کې عملیات کوي. خود دې سره سره امنیت یو اړخته بل خو د خلکو سره بنیادی ضرورتونو هم مسله ده. د ډیوا رادیو خبريال حمید سمسور رپورت راکوي او وای چې په گواتر او قوشو علاقو کې د سکلو اوبو کمی راغلی دی. نور تفصیل یې د حمید سمسور په دې ویډیو رپورت کې اورو.
که څه هم د بلوچستان په شمالي او په ختیځه سیمه کې بارانونه او واورې پیل شوي دي خو د بلوچستان سویلي سیمه اوس هم د وچکالۍ سره مخامخ ده. د سیپک مرکزی ښار گوادر ته د اوبو د ورکولو یوازنۍ ذریعه د اوبو اکړه زیرمه بند وو خو له تیرو یو څو میاشتو څخه دا وچ شوی دی. د گوادر سره سره په جونی پسنی پیشگان او په نور یو شمیر سیمو کې خلک د چښلو اوبه نه لري. د پیشگان اوسیدونکو
بابا آدم یہی
ڈیم خشک ہو گیا. ابھی صورت حال طرح ہے کہ روزانہ 80,000 گیلن پانی ٹینکروں کے ذریعے سپلائی کی جا رہی ہے جو کہ شہر کی ضرورت کے مطابق بہت کم ہے.
سیدھے اوبو زیر موچس والا اس وز اداد سے ہر روز 80,000 گیلن اوبو و شرط در ٹینکران پر ذریعہ باندھی اور کول کجی سیدھے شرط ضرورت دہ ڈیر کمی دی گوادر شار تر یو نیم لک زیات نفوس لري. دغه اوبه د ایران او سرحدي پولې ته جوخت د ضلع کیچ د میرانی د اوبو له زیرمو څخه راوړل کېږي چې یوه ټینکۍ له 100 څخه 72,000 روپۍ پورې وي. د گوادر شار چارواکو وویل چې دا وخت گوادر شار 25,000 ګیلونو اوبو ته هر ورځ اړتیا لري. د گوادر خپلې اوبه تروی دي. حمله دغه کبله خلک د باران اوبه د چښلو لپاره کاروي. ځایي خبریال بیرام بلوچ وایي چاته د فاسد 2000 کال کې صوبایي حکومت په گوادر جیونی او پسنی کې د چلورو داسې د پلانټ لګولو منځوري ورکړه چې د سمندر اوبه د چشلو جوګه کې د دې لپاره حکومت یو عرب 10 کروڑ روپی ځانګړي کړی وي.
ڈیسیلینیشن پلانٹ گزشتہ 5 سال سے زائد تیار کیا گیا ہے. پلانٹ مکمل طور پر ناکام ہے.
دغه پلانٹ لتیرو 500 کلو زخه لگی دلی دی. دا په بش پړه توګه ناکام دی. د شلک ګیلونو صلاحیت درلودي و بلوچستان ډیولپمنٹ اتارټی ته د دې ټیک اور کړی ولا اغه د ټولو پلانټونو لپاره مشینری اخستی ده خو پر هغه باندې کار نه دی بشپړ سوی. په 2014 کې حکومت د گوادر شار لپاره د اوبو د سپاکولو یو پلانټ په بیړنیز توګه باندې فعال کړ. جنریټر یې هم ورواخستی، برېښنا یې هم ورکړله. خدا یوازې له 3 لک څخه تر 4 لک پورې ګیلانه اوبه سپاکولی شي. نیب هم د دې نوټس اخستی و چې ټیکدار خپل کار ولې پر خپل ټاکل شوي وخت باندې نه بشپړه کوي. خو د هغه هم تر اوس مهاله پورې هیڅ ډول نتیجه مخته نه ده راغلې. د گوادر د پبلک هیلت انجینیرینګ ایس ډی او نثار احمد بیا وویل چې د گوادر د شلو د اوبو د اړتیا د پر کولو لپاره د اوبو پر شادی کور ډیم باندې کار بشپړه شوی دی. پر سوار ډیم باندې هم کار روان دی. پاکستانی چارواکی وایي چې گوادر د 21مې پیړۍ یو نوی او مهم بندر دی. چین او پاکستان د 64 اربو ډالرو په لګښت باندې د چین کاشغر ښار له گوادر سره د نښلولو لپاره پر پروژه باندې هم کار روان دی. خو د گوادر ځایي خلک تر اوس مهاله پورې د سمندر پر غاړه باندې د چښلو د اوبو لپاره په منډه دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
اوس به تاسو ته حال وړاندې کو د امریکا د نوي انتظامی په حواله سره. د ډونلډ ټرمپ د کابینې د غړو تصدیق عمل روان دی. اوس پورې 2 کسان ټاکلې شوي دي. د ډونلډ ټرمپ په کابینه کې د سینیټ لخوا هغه ته منظوري ورکړی شوې ده. د نورو کسانو چې څوک څوک به په کابینه کې د نوي صدر لخوا د ډونلډ ټرمپ لخوا چې کم کسان نومول نامزد کړی شوي دي، نو د هغوی د تصدیق عمل لا روان دی. د دغه عمل په حواله سره د چاچا تصدیق او روانه په سینیټ کې روانه ده. د غټول تفصیل به د وایس اف امریکا په ویډیو رپورت کې ارباب محمود علی تاسو وړاندې کړي.
د ریپبلیکن سینیټر سوزن کالنز د رایو شمار خی دا وای 98 په حق کې او یو په مخالفت کې راغلی ده، نو ځکه ټاکنه یې منظور شوه. د ډونلډ ټرمپ لخوا د صدارت سوګند پورته کولو 100 ساعت وروسته سینیټ په اکثریت سره د پینټاګان او د کورنی امنیت د مشورې لپاره د ده د ټاکل شوي کسانو منظوري ورکړه. اوس د ریپبلیکن زیاتره غړي د ایکزن موبل د مشر ریکس ټیلرسن په اشاره جمع شوي دي. د روس د صدر ولادیمیر پوتن سره د ده د نږدې تعلقاتو په وجه ځینې غړي په مخمسه کې پراته دي. اے بی سی دیس ویک سره د خبرو په وخت سینیټر جان میکین ویلی د صدر د ټاکل شوي تن په حق کې فیصله کېدلی شي. دا ټاکنه یې ډیره اسانه نه ده، خو زه دا یقین هم لرم چې کله شک وي نو د دې فائده راتلونکي صدر ته رسي. د ټیلرسن لاره کې لومړی خند د بارانو چارو لپاره د سینیټ د کمیټې ووټ دی. امکان دی دا ووټ نن وشي. په عین حال د ریپبلیکن اکثریتي سینیټ به نن د سی آی اے د مشرې لپاره د کاندید مایک پومپیو منظوره ورکول پوره کوشش کوي. د جمعې په ورځ په ووټ نه ترلاسه کولو باندې د ټرمپ وایټ هاوس خفګان ښودلی وو. Senate Democrats are stalling the nomination. The White House ترجمان شین سپایسر وای سینیټ کې د ډیموکراتس غړي د مایک پومپیو نامزدګي زنټولو لوجه کمی امنیت سره سیاست کوي. تاسو ته دا لیکل پکار دي او په دې کار پکار دي.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ وای مونږ به دا ټول د دینه وباسو خو ځینې کسان به د نورو نه زیات وخت اخلي. د ریپبلیکن غړي وای د ټرمپ په مقابله کې وایټ هاوس ته د راغلو صدرانو به د ډیرو نومول شوي کسانو منظوري شوې وه. جان میکن وای ما ته یاد دي چې 2009 کال د جنوري په میاشت کې د صدر د سوګند په لومړۍ ورځ سینټ د کابینې د نومول شوي وو کسانو منظوري ورکړې وه. د دوو نه د وو کسانو مونږ ولې د صدر د قومي امنیت لپاره د کسانو منظوري نه ورکو؟ دا وخت د دې ډیر ضرورت دی. This is about whether the Senate is going to be the Democratic Party Senator Ron Wyden وای خبره داده چې سېنات بخپل ذمہاری پوره کوي او سار به کوي یا دا به بی اختیار وي. د ډیموکراتیک پارټي غړي وای د ټرمپ نومول شوی کسان خپل مالی اساسو خودلو او د اخلاقیاتو د بیا کتنې په معاملې کې د سستۍ نه کار اخلي. د ډیموکراتیک پارټي سېنټر چک شومر وای د کابینې لپاره د نومول شوی اوسنی کسانو ډیره کره کتنه پکار ده. د صدر کابینه دار پتیانو او بینکرانو ډکه ده. د دوی د شخصي ګټو لانجې او د اخلاقو معاملات د دوی د چوکې سره پر ضد دي. د ماحولیاتو د تحفظ د توانایي صحت او د مالیه د ادارو لپاره د نومول شوی کسانو د منظورې په حق له د اختلافي رایو لانجې لا پاتې ده.
ګران اوریدونکو، تاسو د امریکا نوی صدر ډونلډ ټرمپ د کابینې په حق دغه رپورټ ورېد. اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د شام په حق لا د روس شام د روس ایران او ترکی په مرسته باندې یو کانفرنس یا غونډه راغونډه کړې شوې ده چې دا غونډه کازاخستان استانا کې کیږي. دغه غونډه کې به خبرې اترې کیږي چې څنګه په شام کې کلاری راوستل شي. د شام په معاملې د مذاکرات وړاندې مخالف وسلوالو ویاند یحیی ال اریدی ویلي د دسمبر په 13 نیټه شوي ډزبندۍ سرغړونې او درول د دوی لپاره د ټولو مهم کار دی. په دې حقله د وایس آف امریکا یو رپورټ کې نو تفصیل زموږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
د شام په معاملې د مذاکرات وړاندې مخالف وسلوالو ویان یحیا الاریدی ویل د دسمبر پر 13 نیټه شوی ډزبندې سرغړونې او درول به د دوی لپاره ټول مهم کار وي. دا کار به کول وی چې سیاسي پروسه به د سر اسانېږي. پرون چې دا خبرې کېدلې نو په انټرنیټ یو ویډیو هم خپره شو و چې پکې د شام د یاغیانو په ولکه کې دوه خارونو باندې د هوایي جازونو بمباري خودل شوی. د شام حکومتي نمائنده بشار الجعفری وای دمش په هر څه خبرو ته تیار دی. د روس نمائنده ویل د تیر شپږو کالونو روانې دی لانجې اسان حل نشته، خو د پرونی مذاکراتو په اړه خوشبینی ښودلې. د روسي سفارت ویان الکساندر موسینکو وای مونږ ټول په دې پوخ عزم دلته راغلی یو چې خپل منځ اختلافات به ختمو او ټول تکل مو د دې مسلې هواري پسې دی. په خبرو کې د امریکا نمائندګي هغه سفیر کوي د چا نامزدګي چې اوباما انتظامی په وخت کې شوي د ده په ځای لا بل کس نه ټاکل شوي. ښاغلی اریدی وای د شام مخالف وسلوالو پلاوی په دې باندې هیڅ کار نشته.
Whoever he represents, whether the Obama the regime or the Trump regime, we don't mind that.
خود اوباما انتظامی کس وی او خود ټرمپ زمونږ د سرکار نشته، خود شام د لانجه هواره غواړو او کم اس کم مونږ دی ته تیار یو. د شام بشار الاسد انتظامی ویان هلی سرګندی کړی چې د امریکا نوی حکومت نه د امداد توقع لري. دی وای هلی لري چې ټرمپ انتظامی به د مسلې هواري لپاره مذاکرات باندې باور ولري. د شام خانه جنگي د لاسه بې کوره کسان هم د خبرو نه هیله مند دي چې دا به د مسلې هواري ولري او دوی بخپل کورونه ته واپس تنیدو جوګه شي.
ان شاء الله نتامل.
علي احمد یو کډوال دی او وای هیله لري چې شام او ټول عرب خوره باندې به ثبات زی عمومي، ځکه چې دوی د کډوالۍ او د سره تړلي نور حالاتونه تنگ راغلي. خو بیا نور کډوال لکه واحد الاقری په سیاسي پروسه ادبار نه لري. دی وای د استانه مذاکرات د تیر خبرو اترو نه بدل نه دی، دا خالی شو شاده او دلته تپ شامی ولست رسی. د بدقسمتۍ نه هر سړی زمو په سر خپل بازار ګرم کړي، کوروستي او کویران یا ترکی، دا ټول مونږ کې کار لري او په یو بل مو ویشي. د شام د خانه جنگې نه تر اوسه سلور لکه پورې کسان وجل شوي او د شام د کل آبادی نیمه بیکوره ده.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
تاسو بوزو افغانستان ته، چرته چې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو مشر پیر سید احمد ګیلانی نن په حق رسیدلی دی. د پیر سید احمد ګیلانی په حق له ویل کېږي چې هغه د افغان طالبانو سره د امن خبرو اترو په لار کې ډیر مهمه رول لوبولو، او د هغه د مرګ سره به وس د طالبانو سره خبرو اترو باندې هم ډیر اثر پرېوزي. د آشنا ټلویزیون خبریال رحیم ګل ساروان په دې باندې ویډیو رپورټ تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د سولې علي شورا وایي چې د دې شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی مړینه به په دې شورا تاثیر ولري، او د هغو نویو تازه تماسونو چې د پیر سید احمد ګیلانی په مټ له طالبان سره په دې وروستیو کې نیول شوي وو یو څه ناڅه ټکنی شي. پیر سید احمد ګیلانی چې د سولې د علي شورا رئیس وو تیر شپه په کابل کې په یو روغتون کې ومړ. د سولې د علي شورا غړي وایي د دې شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د طالبان سره تماسونه نیولي وو، او تمه کېده چې ژر به رسمي مذاکرات پیل شي.
پیر صاحب په دواړو طرفونو، په افغانستان په ملت حکومت او همدارنګ په طالبانو کې ښه نفوذ او ښه تاثیر او ښه روابط درلودل، او تر ډیره بریده پورې نیکې اړیکې پیل شوې وې، او نږدې دا وه چې نور له طالبانو سره رسمي مذاکرات پیل شي. نو د دې پر حالت سره خو دا کار پیل کړی دی. د سولې عالي شورا به دا کوشش وکړي چې همدغه لړۍ ته دوام ورکړي.
د حالاتو څیړونکو وایي چې پیر سید احمد ګیلانی د جګړې خکېلو ټولو خواوته یو منځلارو، او نو موړې وتوانېد چې د اوسنی حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ همسوله وکړي. جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف وایي
علاقه مندي ډیره زیاته وشې د سولې کامیاب شي، د پروسه سره ورسېږي، خو د خپل کوشش وکړه د به وخت پوره و.
بل خواته ځینې سیاستوال بیا وایي چې پیر سید احمد ګیلانی د جهاد په کلونو او راورسته د سولې لپاره کار کړی، او په وینای د مجاهدینو په کورنۍ جګړو کې ښکیل نه وو.
د سیسوک وچې د افغانستان د داخلي جنگونو په هغه اوج کې د هیڅ وخت د جنگ خواته تمایل نه دی ښودلی، او د شوار دائم سولې او د سولې شورا مشرتوب د ته ډیر مناسب ځای وو، او په داسې وخت کې د نشتون داستر زایاد.
پیر سید احمد ګیلانی په 50 کلنۍ کې عمر هغه یو له جهادي مشرانو او د مجاهدینو د ملي محاذ مشري هم کوله. د پیر سید احمد ګیلانی جنازه به سبا پارک ادا شي، او د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې به خاورته وسپارل شي. رحیم ګل ساروان، کابل. د سولې علي شورا وایي چې
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی وی رادیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه وکی، او کم خلک چې ډیشن ټینا لري د وایس اف امریکا ټی وی رادیو دا خبرونه نیخ په نیغه په خپل ټی ویانو باندې کتل هم شي، او کم خلک چې انټرنیټ لري نو د ټی وی رادیو فیسبوک پانه تلاړ شي، او هلته کې نیخ په نیغه دا خبرونه کتل هم شي. ټی وی رادیو په فیسبوک پانه باندې څومره ویډیوګانې چې زمونږ دی د ډیوه ریډیو تاسو هغه کتلې هم شو، په هغې باندې خپل رائے هم د ډیوه ریډیو سره او د ډیوه ریډیو نورو اوریدونکو او کتونکو سره شریکولی شئ. اوس یو بل رپورټ تاسو پام راګرځو چې د پښتونخوا
د پښتنو مشرانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې اتلس کاله پس نږدې اتلس کاله پس کېدونکې سرشمیرنې کېږي او د ځله یو وار بیا حکومت غواړي مرکزی حکومت غواړي چې د پښتنو شمیر کم ثابت کړي او د دوی منصوبه ده چې په پنجاب کې څومره سرشمیرنه وشي نو د دې شمار به بیا معلومات جمع کول شمار به بیا په لاهور کې کیږي خو چې د پښتونخوا او قبایلي سیمو کم سرشمیرنه معلومات را جمع شي نو دا به په اسلام آباد کې کیږي د دغه نه دوی دغه اندېښنه څرګنده کړې ده تفصیل یې د پیښور نه د ډیو ریډیو خبریال حمید الله راکبي
د خیبر پختونخوا کام پرست ګوندونو په هغه راپورونو اندېښنې څرګنده کړې دي چې ګنې په را روانه سرشمیرنه کې به د قبایلو او د پختونخوا د خلکو سرونه او کورونه په اسلام آباد کې شمیرل شي د قومي وطن پارټي پارلماني لیډر سکندر شیرپا وایي دغه راپورونه یې روان کې پدې دي چې واری بیا پښتانه کم اوښودل شي دی وایي
هغه د مردم شمارې په حواله سره زمونږ کنسرنس را پیدا شوی دي خاص کر فاټا کې او زمونږ صوبې کې داغه کم پاپولیشن کاونټ چره هغه دوی وایي چې دا به اسلام آباد کې کیږي داغه دیز نو دوی فارم اخلي اسلام آباد کې به دا پاپولیشن کاونټ کوي پنجاب کې دوی لاهور کې کوي لګیا دي سندھ کې کراچۍ کې کوي لګیا دي صرف زمونږ صوبې او د فاټا لپاره دوی دا دغه کړي چې دا په اسلام آباد کې بکیږي دا زمونږ صوبې سره آسینه چې د کې زیاتې وشي یو خو دا پروسس ټرانسپیرنٹ پکار دی او د کې پکار چې ټولې صوبې آن بورډ واغښتل شي او د ټولو مخامخ وشي زمونږ دا تمه ده چې زمونږ د صوبې آبادی به زیاتېږي د بل چا به کمیږي نو آسینه چې هغه کې مونږ سره زیاتې وشي
د سرشمیرنې عمل د سټیټیسټکس یا د شمیرو د محکمې د سوري لاندې په وفاقي سطح کېږي خو مصرف بې صوبې اوچتوي او سکندر شیرپا وایي چې دوی د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو او وفاقي حکومت سره په دغه مسله تماس نیولو ته تیار دی
دینه محکم دا سنسس چې نو شوي دغه ډیلې کېدو یو وجه دا وا چې یو نیم صوبې دغه راکم شو هغه د وچنا اغه مخکی فردر نو تلې پدې کې به مونږ خبره کوو فیلډ ګورنمنٹ سره دا خبره به ریس کوو مردم شماره لپاره پیسې چې دی اغه صوبې ورکړي نو په کار شي بیا خو صوبې ټول آن بورډ واغښتل شي او مونږ پدې کې نور پاتو سره به تکو او دله به یو تاغه جوړو دا یوې پټه مسله نه ده ټول صوبې مسله ده ټول پښتون مسله
د پاکستان په تیرو سرشمیرنو کې د پښتونخوا قبایلی سیمې او بلوچستان صوبې خلکو دوامدار ګیلې کړې دي چې د دوی د کم شمیرلو او دغه شان بیا په کامی وسیلو روزګارونو نوکرو او ورته په کامی پنګو کې بیا کم حصے ملو شوې دي او دوی دا ځل غوښتنه کوي چې سرشمیرنه د رڼا او کرو شي او د آبادې شمیره دې صحیح صحیح اوښودل شي چې په را روانه کې بیا د کامی وسیلو ویش توله او په انصاف پوره وي حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو په خبر
ډاکټر سیدالله مسعود چې کم د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په منصوبه کې د خیبر پښتونخوا د حقونو په حواله سره د بیداری یو تحریک چلی هغه نن په پیښور کې پریس کانفرنس ته ویلي دي چې د پیښور د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک صاحب د چین په دوره کې د خیبر پښتونخوا چې کومه برخه جوړیدا په سی پیټ منصوبه کې هغه بیللې ده دوی د دریم ای پی سی اعلان چې کوم دی هغه هم رد کړی دی دوی وایي ډیر زر به په ټوله صوبه کې او په ملک کې احتجاجونه هم شروع کړي متصر شاور سره مرکه کړي
د چین پاکستان اقتصادي راهداري محاز مشرانو په خبر پرس کلب کې د خبري غونډې په وخت ویل د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د چین د سفر په وخت د صوبې مقدمه په صحیح توګه نه دوړاندې کړي او د صوبې د خلکو چې اقتصادي راهداري کې کمی غوښتنې وي او سملای په ګډه کم قراردادونه منزور کړي و غټول چین کې بایلل او اوس چې وزیر اعلی کمی ادعا کوي چې ګینه د هلته د صوبې لپاره ډیر څه ګټلې دي حقیقت سره هیڅ تعلق نشته ځکه چې د راهداري نه مهمو اجزاو کې وزیر ریالا یو هم د صوبې لپاره نه دی ګټلې او د راهداري محاذ یو مشر ډاکټر سید عالم مسجد دی ورادیو تبای وزیر اعظم نواز شریف چې 13 دوو ټول ګوندیز کانفرنسونو کې کمی ژمنې کړې وې دا غیر ټول نه اوس پشا شوه دی او هڅه کوي چې دریم ټول ګوندیز کانفرنس راوبلي
دا دوی کریډور ختمول غواړي دفن کول غواړي خوره تسپارل غواړي دا دوی دریم آل پارټیز کانفرنس چې راغواړي موږ دې مخالفت کوو د دې مطلب صرف دا دی چې په 13 ال اډس کانفرنس کې نواز شریف لیکلی او زبانی ویلو کوي دی هغه شوی نه دی نو دا تاریخ ته قانون ته اخلاقیات ته مجرم دی دوی هغه د جرم نه خلاصول غواړي په خپل چهر سره لب جب کړی دی هغه پټول غواړي کریډور خاور تسپال غړی موږ ته د قبول نه ده.
وای په دې طریقه نه یوازې وزیر اعظم نواز شریف بلکې وزیر اعلی پرویز خټک او نور هغه ګوندونه چې راهداري کې باید صوبې حق غوښتو ځان د پاره جواز پیدا کول غواړي، ځکه چې څوک هم نشي ثابتولی چې د چین دورې کې خیبر پښتونخوا څه ګټلې دي. او وای د راهداري معاذ فعالین به ټولو سیاسي ګوندونو کاغې سملو کې دننه دي او که بهر سره رابطې کوي، او دغه شان مدني ټولنې کاروباري خلک او مذهبي مشران به اعتماد کې اخلي تر څو اولسي پاسون پیل کړي. او د ډاکټر سید عالم نمو چې پښتنه وکړه اوس به دی د احتجاج لا عمل څنګه وي نو غوایي
د احتجاج لا عمل بدایي جی چې مونږ شروع کوو د پیښور نه ان شاء الله تعالی. پیښور مونږ په اته زونونو کې تقسیم کړی دی. په هغه زون کې د هغه ځای چې څومره اولسي مشران، سیاسي مشران، جماعتونه، دکاندار، په هغه کې مونږ لوډ سپیکر هم ګرځوو. د جماعت نه اعلان کیږي، هلته جلوس کیږي، بیا جلسه کیږي، بیا جلوس وځي، پمفلټ بئی، پوسټر بئی. دا نمونه په ټول پیښور کې وکړو چې په دوه هفتو کې د نن نن پیښور پوکو، راوچتی کو او دته جوګه کو چې هغه د اسمبلی مخامخ یو مضبوطه درنه ورکړي.
او وای د دې احتجاج په وخت په ثابت شي چې کم ګوندونه د صوبې د خلکو د حق لپاره غږ پورته کوي او احتجاج کې برخه اخلي، او کم ګوندونه سترګې پټي او اقتصادي راهداري د تل لپاره دفن کول غواړي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
ګران اوریدونکو کتونکو، ویلای کیږي چې پخوا زمانه کې به خلک په غارونو کې اوسېدل، خو چې رو رو څنګه شعور او علم زیاتېدو نو خلکو خارونه او کلی آبادول شروع کړه. په کورونو کې د اوسېدلو چل زده کو، خو په دې 20مه صدۍ کې هم په پاکستان کې ځینې ځایونه د سیدي، خصوصا اسلام آباد سرخار چې کوم دی، د هغه سره په خوا کې حسن ابدال کې وس هم ډیر خلک په غارونو کې اوسېږي او یوه علاقه آباد ده هلته کې د دغه غارونو. په دغه غارونو کې اوسېدونکي د 50 کالو مسکینه جهان هم ده چې د واده نه پس د دوو بچو سره دلته کې راغلی و او وسوم هلته کې ژوند کوي، خو وایي چې ژوند د مشکلاتو سره مخ دی. ویډیو رپورت به پیتا ستار با محمود علي وړاندې کوي.
کال 1950 کې مسکینه جهان هم د نورو خلکو سره د ښه ژوند په ارمان خپل کلی پرېښودلې وو. د خلکو ویناوا چې په غارونو کې ژوند ښه دی. په مقامي توګه د غارونو ته بورا ویلې کیږي. دا وړې ودانۍ ډېر په ارزانه بیه جوړیږي او په ژمي کې د شپې ګرمې او اوړي کې د غرمې یخې وي. دا کورونا قدرتی جوړ نوی او ډیر په مشکت جوړیږي. حسن عبدال ته د کډه کولو سو کال پس د خاوند مړ شو. د کور د درو روپو د کرایې پوره کولو لپاره دا پر روزګار کولو مجبور شوله. په لومړو ورځو کې به یې د خلکو په کورونو کې کپڑے وینځلې او بیا یې د دایتوب لپاره په مقامی هسپتال کې تربیت ترلاسه کړو. جهان ځان خوشکسمت بلی. دا وای د لسګونو کالو د خوارې روسو دانه یوازې خپل کور لري. د زوی لپاره یې دوه پخې کمرې هم جوړې کړې دي. زوی یې د خپلې ښځې او څلورو بچو سره د دې سره پاتې کیږي.
ساری خدای کار کې اوس ته بنا پوه.
زه تر 3 کالو پورې د وی کرای په غار کې اوسېدم او د میاشتې به می 3 روپۍ کرای ورکوله. ما په ست طریقه خپل کور جوړ کو. د خاورو کنستلو د پاره می دوی ته د یو غز د خدای د پاره شپږ روپۍ ورکولې. په دې خارونو کې به می ډیوا د رڼا د پاره بلوله.
جهان پلک لوس نه پوهیږي. خود دین نوسیان په دې ارمان سکول ته ځي چې یو ورځ به دوی دومره پیسې وکټي او د دې قابل بشي چې د غارونو وزي او بنیادی سہولتونه لرونکي ځایونو کې د نور خلکو سره به وسیدل شروع کړي. غار کنستون کې محمد رمضان وای حسن عبدالتا د ورتلو مخ کې نه نکونه یې هم د وړاند نه په هزار ځله کې په غارونو کې پاتې کېدل.
بورا د اوسېدو لپاره ډیر شوی. دلته نه د ایر کنډیشن ضرورت وي او نه د هیټر.
که هر څه د غارونو ډېرې فائدې وي، خو دې کې اوسېدل د دوی مجبوري ده. د مسکینه بی بیزوی رحمان جی د شلو کالو راهسی گلکاری کوي. کم غار کې چې دوی وسی هغه 10 فوټه اوچت، 50 فوټه اوږد او 40 فوټه پلن دی. د پدې بورا کې بجلی او ګیس لګولې دي. د اوبو پایپونه یې هم پکې غځولې دي او میز کورسۍ یې هم پکې ایښودلې ده.
زما پلار ما ته ویلي وو چې په دې بورا کې 1000 روپۍ مزدوري راغلې وه. هغه به د مزدورانو لپاره خپلې پیسې بچ کولې. د وخت تېرېدو سره موږ د بورا یا سمڅه اوږده کړې ده.
1300 کالونو کې په سوونو خلکو د غارونو سره نږدې غټ غټ کورونه جوړ کړي دي. ځینې خلک چې د مجبورۍ نه په دې غارونو کې اوسي هغوی په دې نوو ودانو غوسه دي. سلیریش کلنه تنویر احمد هم په یو غار کې وسی دی وای د خلکو غټو کورونو ته چې وګوري نو ځان تخفه شي
بچپن شروع هيا اسان کھولی
ز دلته پیدا سوې زما د ماما تروري بچي او نور رشتہ داران په دې غارونو کې وسی خو زه چې د نور خلکو غټو کورونو ته وګورم نو ډیر خفسم او دغه وخت فکر کوم چې کاشکې موږ هم داسې کورونه درلودلای
دی وای کله چې د افغان ورته راشي نو د پام اړول لپاره سندره اوري فلمونه ګوري او په سوشل میډیا د ملګرو سره خبرې کوي
نو دونکو تاسو دغه رپورت ورده چې مسو یا پغارونو کې ځنی خلک اوس هم وسی خودی په خپل مرزه یا په خو خبان نو سی د مجبورې نه وسی ځکه چې دوی دومره پیسې نه لري چې ځان لا کورونا جوړ کړي خو وای چې تمه ده د نوې نسل نه چې دا ماشومان سبق وای نو بیا بد نوې کورونا او ځان لا پاخه کورونا جوړ کړي د غارونو نه بروزي اوس یو بل رپورت تاسو پام راګرځو چې په مردان کې عبدالولی خان یونیورسيټي استادان د سلور پسلور مورز هم احتجاج کړی دی او استادان غوښتنه کوي چې بهر ملکونو ته سکالرشپ باندې چې کم نور زینو کې کم معیار دی هغه په دغه یونیورسيټي کې مساتلی شي خو استاد شاګردان یا طالب علمان بیا ګیله کوي چې د دوی سبق ډیر متاثر شوی دی تفصیل یې د مردان نن د ډیوه ریډیو خبریال ریاض حسین راکوي
سوره دی وړاندې د پوهنتون استادانو په مرکزی خار پیښور کې د خیبر پښتونخوا د گورنر سره د سینټ د غونډې نه هم په احتجاجي توګه بهر راوتلی وو په عبدالولي خان پوهنتون کې دوی په لاسونو باندې تورې پټې تړلې وي او هم د پوهنتون دننه په احتجاجي توګه یې پرلتونه هم وغوډول په پوهنتون کې طالب علمان وایي چې د هړتال له کبله د هغوی زده کړې ته نقصان رسی او د هغوی قیمتي وخت هم ضایع کیږي په دې حقله د پوهنتون د صحافت د سلورم سیمستر طالب علم طارق خان ډیو ریډیو د خبرو په محل د خپل استوند حال صدا سي بیانوي
کار خبره ده چې لکه ټیچر کلاس ته ناراض نو خامہ خبر زموږ وخت ځای کیږي بل دا چې زموږه سمستر سیستم یعنی سمستر سیستم کې زموږ هر یو کلاس چې نو هغه ضروری وي چې بده کې یو کلاس هم مس کیږي نو زموږه هغه ټول ټایم ټیبل چې نو هغه سره ډیسټرب کیږي څنګه چې روان دي سترایک نو زموږ ډیپارټمنټ نور چې کوم ډیپارټمنټ چې زموږ مرګري نو هغه ډیر زیات د دینه متاثر شوی دي بل دا خبره دي چې زه خپل استم کې پاتې کیږم خو ډیر کسان دا سړي چې هغه
نامعلوم مودے پوری جاری وی د استادانو د وینا ترمخه هغوی پوهنتون او گورنر خپل دیار لس مطالبه وړاندې کړی دي چې د هغوی بنیادی حق دی او د پوهنتون لتر په هغوی تن ورکولي کیږي دوی غوښتنه کوي چې پوهنتون دی بهر هیوادونو ته د زده کړې لپاره د میرټ په بنیاد خپل پیسلی وکړي په پوهنتون کې دننه د استادانو نه دي د اوسېدو د هایر ایجوکیشن کمیشن مطابق پیسونه ترلاسه کړي او په سینټ کې دي د هغوی وشتل شوی ملګری هم بحال کړي په دې حق لپ عبدالولي خان پوهنتون کې د اکیډمیک سټاف ویان ضیاء الله همدرد ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې د پوهنتون په لری پروتو کمپونو کې دي هغوی ته الاونسونه هم ورکړي عبدالولي خان پوهنتون د کال 2009 راسي په مردان ضلعه کې خپل کار سره رسوي خو په لرې پرتو علاقو بونیر چترال دیر او نوخار ضلعو کې خپل نور کیمپونه هم لري او په خیبر پښتونخوا کې د نوي کول د پاره د زده کړې په میدان کې یو ځانګړی کردار هم لوبوي ریاض حسین وای اس اف امریکا ډیو ریډیو مردان
باران ساس کی چی گنشی کو رایا شی دباران ساس کی چی گنشی کو رایا
د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه تاسو واوریدا و هم لیدا د خبرونه تاسو بیا د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې هم لیدای شئ www.voadivaradio.com د ویب سټ پته ده فیسبوک آی ډی دا وی او ای ډیوا ټوئیټر آی ډی دا @voadiva د سره تاسو نه اجازه کوم ز سمینه سند خپل ملګری ارباب محمود علی سره الله پامان